سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سپینند د خالي ورځ د 2015 میلادي کال د نومبر 28مه نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې په نخسه تخبرونو زه عبدالحی کاکړ او ګل ایاس پیل کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. په سلام پښتونخوا کې د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، بلوچستان، افغانستان، د ترکیه او روس ترمنځ پر زیاتېدونکي ترینګلتیا رپورټونه، مرکې او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او خوش خوش سندرې راوړو. خو پیل له خبرونو ګل ایاس وړاندې کوو.
سهار مو په خیر. لمړی د خبرونو سرټکی. د بلوچستان حکومت ټولو بیلتون غوښتونکو او سوالو ډلو ته یو ځل بیا د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. د افغانستان ولسمشر ویلي دي چې ترهګر کوشش کوي چې د نړۍ خلکو ترمنځ اړیکې متاثر کړي، او د ترکیې ولسمشر د روسیې هغه تورونه رد کړي چې ګینی ترکیه اسلامي دولت وسله والې ډلې سره مرستې کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوختی د وسلوالی ډلې مشر ډاکټر اعلی نظر په شمول ټول بلوز بلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. صوبایي وزیر سرفراز بوختی بیګا نا وخت له مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوڅو وسلوالو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی.
جی بالکل، جو بھی دنیا کا کوئی بھی کانفلکٹ،
بالکل چڅوک هم وی ګوري پنړی کی په کوم ځای کې که هم جګړاوي هغه د خبرو اترو لاره حل کیږي. نو دا ښه خبره زموږ د خبرو اترو وړاندیز اوس هم پر خپل ځای موجود دی. دا له نظر په شمول هغه ټول ترهګر تنظیمونه چې د بلوچ قومیت په نامه تشدد کوي، موږ هغه ته یو ځل بیا د مذاکراتو بلنه ورکوو.
د بلوچستان صوبایي حکومت لخوا د امن مذاکرات وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د زیارت په ورځ د بلوڅو بلتون پالو د یوې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ مهم قومندان ډاکټر اعلی نظر ویډیو خپره شوې چې پکې نوموړي ویلي ژوندی دی او د خپلواکۍ مبارزه یې د پخوا پسې روانه ده. سرفراز بوختی تر دې وړاندې د ده د وژل کېدو ادعا کړې وه، خو اوس وایي داسې ښکاري دا ویډیو اصلي ده. د پاکستان فوج ادا کوي چې په خیبر ایجنسۍ کې افغان پولیس سره نږدې هوایي بمبارۍ کې 10 مشکوک وسلوال یې وژلي دي. د پاکستان فوج پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د خیبر ایجنسۍ په راجګال سیمه کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړل شوي دي. فوج ویلي دي چې په وژل شوو کې بهرني وسلوال هم شامل دي. په دغه سیمه کې د فوج لخوا عملیات د هغه فوجي اپریشن برخه ده چې په تیر کال کې په شمالي وزیرستان کې شروع کړي ول. په دغه عملیاتو کې فوج ادا کوي چې تر اوسه پورې یې د 3500 نه زیات وسلوال وژلي دي. وسلوالو د تازه عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي او نه هم آزادو سرچینو د فوجي ادابو تصدیق کړی دی. په کراچۍ ښار کې پرون نامعلومه وسلوالو د ډان ټلویزیون په ګاډي ډزې کړې چې پکې یو کارکوونکی ژوبل شوی دی. په کراچۍ ښار کې د مشال راډیو خبریال تر مخه دا پیښه په عیسی نګری کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې په موټرسایکل سپارو وسلوالو د ډان ټلویزیون نیغ په نیغه د خپرونو ګاډي یا پر ډي اس ان جي برید وکړو. په پیښه کې یو ټیکنیشین حسن متین ژوبل شوی. د ډاکټرانو تر مخه د متین حالت له خطرې بهر دی. بلخوا د پاکستان کې د خبریالانو ټولنې پی ایف یو جی د دې برید پر ضد نن ماسپښین 3 بجې په ټول ملک کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام په کابل کې د امریکا د کانګرس له پلاوي سره وکتل. پرون له ارګ څخه خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې په کتنه کې د دواړه خیز اړیکو د پراختیا له ترهګرۍ سره د مبارزې د اقتصادي او ټولنیزې ودې په ځانګړي ډول د ښځو د وضعیت او د خوالي او همدارنګ د سیمې او نړۍ د امنیت په هکله خبرې وشوې. په دې موقع ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې ترهګر کوشش کوي چې د نړۍ د خلکو ترمنځ اړیکې متاثر کړي. محمد اشرف غنی ویل چې په افغانستان کې ترهګر فعالیتونه یوازې داخلي نه بلکې سیمه ییز اړخونه هم لري. د افغانستان ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی په روسیه کې د سیمې د یو شمیر هیوادونو له استازو سره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په مبارزه خبرې وکړې. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی پرون مشال راډیو ته ویل چې روسیې ته تللې پلاوی به نن افغانستان ته ستون شي. دا سیمه ییزه غونډه د روسیې په سینټ پیټرسبرګ ښار کې جوړه شوې وه چې هدف یې په افغانستان او سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د مبارزې پر څرنګوالي، امنیتي او سرحدي ستونزو خبرې وې. د نذیر احمدزی په وینا روسیې ته د افغان پلاوي د تګ یو اساسي هدف داو چې د روسیې حکومت ته دا پیغام ورسوي چې خپلې مرستې له شرایطو پرته او د افغانستان د دولت له لارې تنظیم کړي. تاسو د مشال اړوند خبرونه اورئ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه خبرې د منلو وړ نه دي چې پرون یې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره په ماسکو کې تر لیدو وروسته وکړې. پوتین پرون په کرملین کې د خبرو پر مهال په ترکیه تور پورې کړ چې په قصدن ډول یې د دواړو هیوادونو اړیکې داسې حالاتو سره مخامخ کړي چې واپسي یې ممکن نه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان پرون ویل چې د روسیې جنگي الوتکه یې په قصدن نه ده ویشتلې. د ویل موږ د روسی الوتکې راډار عکسونه او د خبرداري سب شوي غږ خپور کړه سو نړیوال خبر شي چې روسیې زموږ د هوایي حدودو خلاف ورزي کړې ده. ټوله نړۍ دا مني چې ترکیه سم کار کړي. روسیه باید زموږ په سر خپلې ادابې ثابتې کړي. اردغان د روسیې ولسمشر هغه تورونه هم رد کړل چې ګینی ترکیه اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د مرستو لپاره له هغوی نه تیل اخلي. په نایجیریا کې پرون په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. دغه برید چې په مبینه توګه بوکو حرام وسلوالې ډلې کړي هدف یې د شیعهګانو ځانګړي مراسمو چې په سوونو کسانو پکې ګډون درلودو. دا برید د نایجیریا په دویم لوی ښار کانو کې د عربین مراسمو کې شوي. وروستۍ خبر د کرکټ دی. د افغانستان د کرکټ قامي لوبډله نن په متحده عرب اماراتو کې د هانګ کانګ د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه کوي. دا شل اوریزه لوبه به د کابل پر وخت ماسپښین 2 بجې شروع کیږي. بلخوا انګلینډ کرکټ لوبډلې پرون په دوبۍ کې پاکستان ته په دویم شل اوریز لوبه کې په 3 رنزونو ماتې ورکړه او همدې سره یې د شل اوریز سیریز هم ګټلې دی. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا.
په سلام پښتونخوا کې مو خبرونه له ګل آیا سو اوریدل. دا ریپورتونه دا مهم ریپورتونه په دې کې لرو. د بلوچستان حکومت یو ځل بیا ټولو پلوچ آزادي غوښتونکو وسلوالو ډلو ته د خبرو اترو وړاندیز کړی دی.
الله نظر سمیت هم تمام ان دہشتگرد تنظیموں کے جو بلوچ قومیت کے نام پر وائلنس کر رہی ہیں ہم ان کو ایک دفعہ پھر مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں.
د ترکی له لوري د روسي جنگي الوتکې راغورځولو وروسته د دواړو هیوادونو مشرانو ترمنځ لفظي جګړه زیاته سوې. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان په تازه څرګندونو کې ویلي چې ماسکاو له اور سره لوبه کوي.
دایشت مجادله بهانه سیله اولسترارسي مشروعیتي اولان مخالفتري ورمک
او په کبالي سیمه کورمکی ډرایوران د خیبر پښتونخوا پر پولیسو له دوی څخه د رشوت اخیستو تور لګوي.
دو میاشت آخری تاریخ نے تقریبا پیخور پر 1000 روپے تو لیاری کی خرچہ کی دا سل دال تلم بارو کا دبا سو دال تروں کا پنج سو دال تروں کا
یوش میں نو رپورٹوں نے لرو لمشال ریڈو سرو سے. د سلام پښتونخوا خبرونی پایل. له د تحریک انصاف د مشرانو پر ضد درج شوي مقدمو څخه کوو. په اسلام آباد کې مختلفو تاڼو کې د تحریک انصاف مشر عمران خان او ځینې بدلیاتي امیدوارانو په ګډون د 200 کسانو پر ضد مقدمې درج شوي دي. د جمعې پر ورځ اسلام آباد په ترامل سیمه کې د بدلیاتي اوټونو لړ کې پاکستان تحریک انصاف جلسه کړې وه چې الیکشن کمیشن هم نوټس اخیستې دي. د دې نور تفصیل سره ریاض مسخیر له سره د ټلیفون پر وړاندې. ریاض خان تاسو سره کلی کوم کدی دې نور تفصیل له سره شریک کړئ. ریاض خان ستاسو وبخشي. ریاض خان ستاسو ژغ پرې کېږي که موږ وروسته به تاسو ته ټلیفون وکړو. ستاسو ډیره مننه. خوشحاله اوسئ. بیا به خبرې وکړو.
دا مشال ریډیو دا.
uh, ریاض مسخیل سره خبری د ټلیفون د خرابې لیکې له وجې ونسو کوشش کو چې خبرې ورسره وکړو. یو بل خبر دا چې په کراچۍ کې بیګا ناوخته د ډان نیوز پر یوه ګاډي باندې ډزې سوي دي چې پکې یو کارکوونکی زخمي دی. د دې نور تفصیل څه دی؟ دا وخت را سره د ټلیفون په لاین له کراچۍ څخه د مشال ریډیو همکار محمد عمران دی. عمران، تاسو ته هرکلی وایم که تفصیل را سره شریک کړئ. مهرباني.
مننه کاکړ صاحب، سهار په خیر. بیګا د شپې شاوخوا 12 بجې دغه پیښه را مخته شوې ده. د کراچۍ سیمه د عیسا نګری الته د کراچۍ د ډان نیوز چې کوم ډي سي ان جی ده، نو پاغی باندی وای چی دا پولیس کم ابتدائی ریپورت دا غیر تر مخا دو موٹر سیکل سورو چاچی پا دا گاڑی باندی دا ذکری دی. دا دو پا وقت تقریبا سلور کسان پا دا گاڑی کی موجود و خو صرف یو کس تکنیشن چی کم دی حسن متین پا آغا دو گولی لگی دلی دی او آغا جو بل شوی دی. دا آغا حالت خو سخطرین بہر دی خو کم اب بل کس چلتا موجود و سرا عمر شاہ کیمرامین دے دغه گاڑی شخصی ٹی وی، نو هغه وی چې دو کسانو په دغه گاڑی باندې دزې کړی دی او هغه بیا چې کله دزې وکړل دی اوم تختیدل. خو چې کوم ابتدائی رپورٹ د پولیسو لخوا نه راغلی دی نو هغوی وایي چې د غریب آباد نه سیویک سینټر طرف ته دا روانو چې دغه ډزې پې شوې دي. دې سره سره کاکړ صاحب، تاسو دا هم وایم چې دین وړاندې هم په کراچۍ کې په خبریالانو باندې ډزې شوې دي چې پکې وژلې شوي هم ډېر خلک دي.
عمران،
دین وړاندې
محمد عمران ما خل تاسو د ټي وي چې کوم د یسویان ورونو ټي وي و دا غزي کړ کوی په غاړه باندې ریپورت ستاو او اوریدونکو ته هغه په تفصیل واورو. او داسې راته وسه چې د دې بیګنۍ پېښې وروسته د خبریالانو چې کوم سازمانونه دي یا بیا د نورو له طرفه څه غبرګون راغلی دی؟
بالکل ساکر صاحب، پی ایف یو جی پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ لخوا نن په ټول ملک کې دغه د احتجاج اعلان شوی دی او ویل کیږي چې نن 3 بجې به په ټول ملک کې د خبریالانو باندې د دغه حمله پر ضد باندې احتجاج کولای شي. او دا هم ویل کیږي چې دغه خبریالانو باندې حمله سمې نشولې نو بیا به دوی په غټه سطح باندې دغه احتجاج کوي.
سمه ده، ډېره مننه محمد عمران، تاسو ښه وخت او شر وزغورو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
بیرته اسلام آباد ته ځو چې خپل همکار ریاض مسخیل را سره بیا د ټلیفون په لاین باندې دی. یو خبر دا دی چې په اسلام آباد مختلفو تاڼو کې د تحریک انصاف ته مشر عمران خان او ځینې بلدیتي امیدوارانو په ګډون د 200 کسانو پر ضد مقدمې درج شوي دي. ریاض خان، بیا هرکلی وایم که تفصیل اوس را سره شریک کړئ. ریاض خان، بخښنه غواړم له تاسو هم او له اورېدونکو زخم چې کله تاسو خبرې کوئ نو بیا په ټلیفون کې په دې لاین کې څه مسله راځي. البته کوشش به وکړو چې په راتلونکې ګړۍ کې په دې اړه معلومات ورکړو. تاسو ته ښه وخت غواړو او له اورېدونکو دواړو نه تاسو نه بخښنه غواړو. ښه وخت ورته غواړو. خدای پامان.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او سیمیو بل رپورت تر ازو د بلستان حکومت یو ځل بیا له بلوچ بلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې. د کورنۍ چارو صوبایي وزیر سرفراز بکری له مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویلي چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچو وسلوالو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې چې د بلوچ لیبریشن فرنټ د مشر ډاکټر اعلی نظر بلوچ په یو ویډیو کې ژوندی ښودل شوی دی. پر دې موضوع زموږ همکار ګولایاز له صوبایي وزیر او کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی د ډاکټر اعلی نظر بلوچ په شمول ټولو بلوچ بلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. د بلوچستان صوبایي حکومت لخوا د امن مذاکراتو وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د زیارت په ورځ د بلوچو بلتون پالو د یوې ډلې مهم قومندان ډاکټر اعلی نظر ویډیو خپره شوه چې پکې نوموړي ویلي ژوندی دی او د خپلواکۍ مبارزه یې د پخوا پسې روانه ده. صوبایي وزیر سرفراز بوکتی له مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوسو وسلوالو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی.
جی بالکل جو بھی دنیا کا کوئی بھی کانفلکٹ
بالکل چچوک ہم وی گوری پنڑی کی پکم جائے کی کہ ہم جھگڑا وی هغه د خبراتورو لاری حل کیږي نو دا ښه خبره زمرد د خبراتورو وړاندیز اوس هم پر خپل ځای موجود دی دا له نظر په شمول هغه ټول ترهګر تنظیمونه چې د بلوچ قومیت په نامه تشدد کوي موږ هغه ته یو ځل بیا د مذاکراتو بلنه ورکوو
مذاکرات کی دعوت
ہے سرفراز بختی په خبرو کې دا هم ویل چې دا ډاکټر الله نظر د ویډیو د تصدیق عمل نه دی شروع شوی خو دا ښکاري چې دا ویډیو اصلي ده
تصدیق کا مرحله ابھی نه سٹارټ ہوا ہے
دا ویډیو د تصدیق مرحله نه ده شروع شوی موږ په دې اړه پلټنه کوو زموږ فرانسک لیبرټی پر دې کار کوي چې آیا دا ویډیو جالي خونه ده دا بل وخت مخکې خبره وی چې آیا دا ویډیو جالي ده او که اصلي په ظاهر دا ښکاري چې دا ویډیو اپلوډ کل شوی ده دا به صحیح وي
په تیر اگست میاشت کې د بلوچستان حکومت او ملیشا ځواکونو مشر په عملیاتو کې د بلوچ لیبریشن فرنٹ د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ د وژنې دعوا کړې وه په دې اړه سرفراز بوختي ویل چې په هغه وخت کې نوموړي دا خبره کړې وه چې د غیر مصدقه اطلاعاتو تر مخه ډاکټر الله نظر بلوچ وژل شوی دی دا ویډیو د زیارت په ورځ په ویمو نومي ویب پاڼې خپره شوې په ویډیو کې ښودل شوی چې ډاکټر الله نظر د یو غر په لمن کې ناست دی او ورسره جی 3 ټوپک دی په دې ویډیو کې چې 15 منټه ده ډاکټر الله نظر بلوچ په بلوچي ژبه کې خبرې کوي نوموړي په ویډیو کې ویلي دي چې د یو کس په مرګ سره تحریکونه نه ختمیږي په اسلام آباد کې د یو سیلنیز ادارې مشر امتیاز ګل له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د ډاکټر الله نظر ویډیو را برسره کېدو سره په بلوچستان کې د پخلاینې بهیر اغیزمن کېدی نشي د زیاته کړه
زه ګمان نه کوم چې دې سره د حکومتي کوشونو باندې ډېر فرق به پریوزي ولې چې اخلت چې پخوا ډاکټر الله نظر سره وو هغه اوس دا وخت حکومت کې دی وزیر اعلی او دا نور د سیډر مرګر دي چې هغه عمده پارټۍ کې وو هغه د بلوچستان آزاد بلوچستان خبرې کولې اوس هغه حکومت کې دی او کوشش کوي لګیا چې نور خلک هم په دې لار راولي
کارپو امتیاز ګل ویل چې د بلوچستان مختلف تنظیمونه په یو خل نه دي ځکه حکومت له ځینو سره د مذاکرات او عمل شروع کړی دی بلخوا په کوټه کې خبریال او کارپو شهزاده ذوالفقار له مشال له ریوسر په خبرو کې ویل چې بلوچ لیبریشن فرنٹ د صوبې په لوی ساحه کې نفوذ لري او په دې تازه ویډیو سره به په روانو خبرو اترو ډیر اغیز پریوزي
بلوچ لیبریشن فرنٹ چې دی چیرې چیرې اکټیو دی د اوران پورا مکران نه کړی دی ور دا دا ځایو کې او خوزدار پورې خبره ده چې دا دا ځایو کې کم اکټیو نو دا ډیر زیات خلق هغه دغه کوي او که دا خلق چې دا د جنگي خلق دي کاغه دا خبر سی او دا یقین دانی او ته وسی چې هغه اوس په دا دنیا کې نستا هغه مردي نو ډیر لوی فرق پرې وسی
شهزاده ذوالفقار ویل چې د حکومتي مذاکراتو عمل او د ډاکټر الله نظر ویډیو یو بحث شروع کول شي ځکه چې د دې ویډیو نه وړاندې د ډاکټر الله نظر پلویانو موقف کمزور ښکارا کېدو خو اوس حالات جلا دي
د ګلای از رپورت مو اوریدی که یو خطه سو اوریدل چې بیګا نا وخته په کراچی کې د ډان نیوز یو تخنیکی همکار او چې زخمی سوی دی او د دوی په ګاډی ډز سوی دی نو بل خو بیا د کراچی د پاکستان هم دغه کراچی شار کې نامعلومو کسانو د نه پورس د دوه ایسوی ورونو لخوا چې دونکو گواهی نومې انټرنیټي ټي وی دفتر سوزولې وو دوی دا وې پانه دوه کال مخکې پیل کړي و د دې مشر سرفراز ویلیم وای چې مشت له مخه د جنو سختلې زمزبي ډلو لخوا ورته د ډکی ورکړه سوی تفصیل به له کراچی محمد عمران راکی
د گواہی ٹی وی د مشر سرفراز ویلیم د وینا تر مخه سو میاشتې وړاندې چې کله د دوی مذهبي خبرونې د ټی وی د لارې خبرې دي نو ورته د سډلو له خوا دړکی ورکړې شوې وي د کوم رپورت چې د محمود آباد پولیس تانه کې لیکل شوې ده د دې پیښې په اړه سرفراز ویلیم مشال ریډیو ته ویل چې د شپې 3 بجې شاوخوا دا اور لګیدلې وو چې لکه بلې د دفتر د پاسه آباد سماشومان بے هوښه او جوبل شوی هم وو
یې رات تقریبا 3 بجې مجھے فون آیا کې آپ کے دفتر
شپې 3 بجې ټلیفون راغې بیا دلته پولیس او فایر بریګیډ والا هم راغلل یو یو نیمه ګنټه کې دغه اور بیا مړ کړې شو په دې ځای کې خلک هم ژوند کوي د دې اور له کبله یو شمیر ماشومان بے هوښ شوي هم وو کوم چې ډیر په ګران سره راوستې شو د سرفراز ویلیم د وینا تر مخه غوې لومړی دا ګڼل چې د بجلی د تارونو له کبله دا اور لګېدلې ولی په باقاعده توګه د دروازو جرندې ماتې کړې شوي او دننه صرف هغه کمپیوټرو ته زیان رسولی شوی په کوم کې چې د دوی ریکارډو بل اړخته د دې کیس پلټنې کوونکی پولیس افسر افضل عظیم مشال ریډیو ته ویل چې رپورت د زیارت په ورځ درج کړی شوی د نامعلومه کسانو پر ضد اف آی آر درج شوی ځکه چې مدعی پکې څوک په نخښه کړی نه دی د پیښې خو ډېرې ورځې شوي ولې پولیس سره اف آی آر د زیارت په ورځ لیکلی شوی لا تر دې دمه پکې څه ګرفتاري نه ده شوی او پلټنې روانې دي گواہی ٹی وی د یوی ویب پاڼې د لارې چلولی شي، کوم چې د سرفراز ویلیم سره سره د هغه ورور جاوید ویلیم چلی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د کرمی د ګاډو ډرایوران د پولیسو له رویې شکایت کوي. دوی تور لګوي چې په لارو کې پولیس بې ځایه تنګوي او ورځنې بډې رشوتونه اخلي، خو بل لور ته چارواکي وایي رشوت اخیستل غیر قانوني کار دی چې څوک یې اخلي پر ضد به کاروایي کوي. تفصیل په دې اړه په دې رپورټ کې.
نصیب خان په نامه یو ډرایور چې پېښور ته د سورلو خپل ګاډی چلوي، مشال لډیو ته وایي په لاره کې دغه سلسله د مودې نه روانه ده او زیاتوي چې د دې څوک هم پوښتنه نه کوي چې دوی سره دا ولې کېږي.
دوی میاشتې اخري تاریخ نه تقریبا پېښور پورې د سوغه چې 1000 روپۍ تو لري کې خرچا کیږي. دا بس سل دال تلم بار وکړه، 200 دال تر وکړه، 500 دال تر وکړه، کار څه تو سره سراویا د دې چورو دا غشا بس زکه همو د غرزی وي په زکه همو د پریود کو کني مو حکومت په دې مجبور.
د خیبر پختونخوا صوبې سرخار پېښور نه د کور ملار شاوخوا 200 کیلومتر دا چې په دې باندې هر ورځ او ساتن د کور مې او پېښور نه د سوالو اتیا گاڑی تک راتک کوي. ډرایورانو تر مخه دوی زیاتره په ضلع هنګو کې د پولیسو د دې بد راوي سره مخامخ دي. شمیم خان په نامه د ستین سیمه یو بل ډرایور مشال رډیو ته وایي څوک د پیسو ورکولو نه انکار وکړي نو پولیس بیا بې ځایه چلانوي او نور هم زوروي.
کوارټ کې څنګه او هغه کې دا مخ کې دا بډه بیرې سره دلته ماتنګي متینو سره ماتنګي او انګو کې مو خوښ کار ډېر څنګه دلته ډېر کوي. پیک 16 به پرچار کوي یار هغه لنسس یاش تو کاغذ یاش تو هر څه خړړي حدو زری مون دا شي رقصي دا حکومت مو سره دا شي.
ضلع هنګو مرسیال کمشنر سید غفور شاه مشال رډیو ته ویل دی وران دي دغه رشوتونه نه ورکوي ځکه چې دا حکومت نه بلکې شخصي جیبونو ته ځي او زیاتوي چې چاته هم د دغه کارونو اجازه نشته او کم کس په دې کې کاکړ اونی ولې شو نو د هغه خلاف به سخت ګام اخستل شي. دا هم ویل اکثره هغه ډرایوران رشوتونه ورکوي کوم چې په غیر قانوني کار باندې ونیول شي. په خپلو خبرو کې انتظامی چارواکي سید غفور شاه دا وغوښتل چې اداري فساد مخه په نستو کې د خلک ته له دوی سره مرسته وکړي او هغه کسان دې ورته په ګوته کړي کوم چې رشوت په اخستو کې کاکړ دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
پیډیا ټایمز رسپانډ لیکي چې پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه وړې سوبې ډېرې اندېښنې لري. په دې کې خیبر پښتونخوا حکومت دریځ لري چې وفاقي حکومت په دې پروژه کې درغلي کړې ده او په هر کچه به احتجاج کوي. د مقالې نورې مهمې برخې لګول آیا ساورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه د اندېښنو پر موضوع اداریه خبره کړې ده. په اداریه کې راغلي چې د سینټ په قائمه کمیټې کې د پاکستان او چین ترمنځ د تجارتي لارې پروژې تاوده بحثونه شروع کړي دي. د دې وروسته د خیبر پختونخوا حکومت هم خپلې اندېښنې په ډاګه کړي دي او دا پروژې پنجاب پورې د محدودولو تورونه لګولې دي. ورځپاڼه لیکي چې د سینټ د قائمه کمیټې د غونډې پر مهال د یادې کمیټې مشر داود خان اچکزي په ټوکو کې دا پروژه د پنجاب او چین ترمنځ وباله. د نوموړي په خبره په دې پروژه کې زیاتره پرمختیایي کارونو توجه په پنجاب ده او مغربي لارې پکې هیره کړل شوې ده. ورځپاڼه زیاتوي دا غبرګون له هغې وروستو مخې ته راغلی چې د قومي سړکونو ادارې یا نېشنل هایوې اتارټي مشر شاهد اشرف تاړل په بیان کې ویلي وو چې د مغربي لارې لپاره هیڅ قسمه بجټ نه دی ښودل شوی. د قائمه کمیټې په غونډه کې په وزیر اعظم نواز شریف تور پورې کړل شو چې نوموړي د موټروې او نورو صنعتي ځایونو پرانسته په خپل صوبه کې کوي. بلخوا د ورځپاڼې په خبره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک خپلو نږدې ملګرو سره په یوه غونډه کې په هغه خوفیه دستاویز خبري کړي چې په کې مبینه توګه راغلي چې په مغربي لارې کې ډېر اسماعیل خان میاوالی او د نورو ځایونو ذکر نشته. دوی ویل چې وفاقي حکومت په قصدن وړې صوبې په تیاری کې ساتل غواړي. په یاد غونډه کې ویل شوي چې د اقتصادي راهداري پروژې 80% بجټ د پنجاب صوبې په پروژو لګوي. ورسپان لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت سخت دریس خپل کړی دی چې وفاقي حکومت په دې پروژه کې درغلي کوي. هم دغه وجه ده چې د خیبر پختونخوا حکومت په هر کچه د احتجاج کولو فیصله کړې ده. ډیلی ټایمز ورسپان لیکي چې دا رښتیا او حقیقت دی چې د پاکستان په تاریخ کې د پنجاب صوبې سیاست ته د نورو صوبو په پرتله زیات اهمیت ورکول کیږي او د وړو صوبو احساس محرومي نور زیاتیږي.
کولایاسو ډان ورځپاڼې د پاکستان په انتخابي عمل کې د ښځو برخې ته کتنه کړې. د ورځپاڼې لیکي که څه هم په دغه هیواد کې انتخابي عمل کې څه شوالی تر سترګو سوی، خو بیا هم په ملک کې ښځې د سیاسي پروسې هغه شان برخه نه لري لکه څنګه چې پکار ده. ملیحا میرزاده د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼې لیکي په پاکستان کې انتخابي سیاست په ورو ورو یو مربوط شکل خپلولو طرف ته روان دی، خو د ورځپاڼې په خبره بیا هم په انتخابي عمل کې د ښځو برخه دومره نه ده سیوا شوې. د پاکستان د الیکشن کمیشن د شمیر تر مخه په بلدیاتي انتخاباتو کې د نارینه او زنانه ووټرانو ترمنځ فرق د مئی 2014 کال د 10.9 ملیون په مناسبت د روان کال په ستمبر کې 11.15 ملیون ته سیوا شوی دی. ورځپاڼه زیاتوي په 2014 کال کې په 8.24 ملیون رجسټر شو رایه چونکو کې 8.61 ملیون سړي او 10.3 ملیون ښځې وې. روان کال په 93.06 ملیون ووټرانو کې د سړو برخه 25.36 ملیون او د ښځو 26.1 ملیون و. دا شمیر ښایي چې په دغه هیواد کې د ښځو ووټرانو شمیر د نارینه په پرتله هغه عمره نه دی زیات شوی. ورځپاڼه دا د پریشانۍ یوه خبره بولي او وایي چې د حکومت د واک په طریقو او ترجیحاتو باندې اثرات لرلی شي. ورځپاڼه په سیاسي ګوندونو تور لګوي چې د ووټرانو د رجسټر کولو او دغه پروسې ته د لاسرسي ذمهواري د دوی په سر راځي. ورځپاڼه لیکي د آبادۍ په تناسب کې د سړو په شان د ښځو ووټرانو مخې ته په راوستو کې د سیاسي ګوندونو ناکامي د هیواد کلتوري محدودیتونه څرګندوي چې په قومي بیانیه کې د ښځو غږ نه شاملېدل ورته هیڅ خبره نه ښکاري. ورځپاڼه لیکي د ښځو په وړاندې دغه تعصب په هر الیکشن کې مخې ته راشي کله چې د هیواد په ځینو محافظه کارو سیمو کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ په دې اتفاق وشي چې ښځې به رای اچولو ته نه پرېښودل کېږي. ورځپاڼه وایي پر دې سربیره بیا سیاسي ګوندونه په عمومي یا جنرل سیټونو ښځو امیدوارو ته ټکټې هم نه ورکوي. د مثال په توګه د 2014 کال په انتخاباتو کې د قومي اسمبلۍ د عمومي چوکو لپاره 222 ګوندونو یوازې 6 ښځو ته ټکټې ورکړې وې. په کراچۍ کې هم په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې یوازې 2% ښځې نیغ په نیغه د سیالۍ لپاره ولاړې دي. ورځپاڼه لیکي دا د افسوس خبره ده چې په اسمبلۍ کې د ښځو لپاره د مخصوصو نشستونو له ټاکلو سره نارینه سیاستوال لاپروا شوي دي. د دې پر ځای چې دوی خپلې زنانه سیالې مخې ته راولي، د ښځو مخصوص سیټونه یوه متبادله لاره ګڼي او هغوی یو طرف ته پاتې کړي. ورځپاڼه لیکي له دې سره د دوی ترمنځ فرق نور هم سیوا شي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان انتخابي کمیشن ته پکار ده چې په دې لړ کې ګامونه واخلي او د نورو هیوادونو په شان د ښځو سیاسي امیدوارانو لپاره د خاصو چوکو مختص کېدلو وړاندیز ورکړي چې دا ډول په پاکستان کې ښځې هم په سیاست کې د سړو په شان برخه والي شي.
ولی حمیرزاده او شردان ورځپاڼې د مقالې مهم ټکي وړاندې کول. سلام پښتونخوا خبرونه راځي د ګلپاڼې او اشمت سحر په غږ کې دا سندره اورو.
ستا دیدن تزماز وشینن بوا شکان شینن بوا شکان شینن
رامشی پسر چکر پستر گومی تیار شینن بوا شکان شینن بوا شکان شینن
تیرا مودا وشوستا دیدن تزماز وشینن بوا شکان شینن بوا شکان شینن
رامشی پسر چکر پستر گومی
د ګلپانی او اشمن سر په ژغ کې سندره اورېدله. سلام پښتونخوا خبرونه اوري، 9:30 سوي دي. ګلای اسفر خبرونه لنډیز وړاندې کړي.
د بلوچستان د کورونا چارو وزیر سرفراز بوختی د وسلوال ډلې مشر ډاکټر الله نظر په شمول ټول بلوچ بلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. صوبایي وزیر سرفراز بوختی بیګا نه وخت له مشال رډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچو وسلوالو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی. د پاکستان فوج ادا کوي چې په خبر ایجنسی کې افغان پولیس سره نږدې په هوایي بمباری کې 19 مشکوک وسلوال وژلي دي. د پاکستان فوج پرون په یو بیان کې ویلي چې د خیبر ایجنسی په راجګال سیمه کې د وسلوالو پټنځاینه په نښه کړل شوې دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. په کراچۍ ښار کې پرون نامعلومه وسلوالو د دان ټلویزیون په ګاډي ډزې کړې چې په کې یو کارکوونکی ژوبل شوی دی. بلخوا په پاکستان کې د خبریالانو ټولنې پی ایف یو جی د دې برید پر ضد نن ماسپښین 3 بجې په ټول ملک کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر زیارت په ورځ ناوخته په کابل کې د امریکا د کانګرس لپلاوی سره وکتل. په دې موقع ولسمشر اشرف غنی وویل چې تر هغه کوشش کوي چې د نړۍ د خلکو ترمنځ اړیکې متاثر کړي. د افغانستان ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی په روسیه کې د سیمې د یو شمیر هیوادونو له استازو سره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد پر مبارزې خبرې وکړې. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی پرون مشال اړیکې ویل چې روسیې ته تللې پلاوی به نن افغانستان ته ستون شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه خبرې د منلو وړ نه دي چې پرون یې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره پر ماسکو کې تر لیدلو وروسته وکړې. په نایجیریا کې پرون په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل شوي دي. او د افغانستان د کرکټ قومي لوبډله نن په متحده عربي اماراتو کې د هانګ کانګ د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه کوي.
له ګلاس زخم د خبرونو لنډیز واوریدل. له پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج سهیر کتنه کوي.
نن د پیښور نه خپرېدونکو د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارېیې کې د پاکستان څخه افغانستان ته تللي د پښتنو مشرانو سفر د دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو او په منطقه کې له امن لپاره ډېر ګټور ګرځوي. وایي چې د پاکستان څخه د پښتنو مشرانو اسپندیار ولی خان، محمود خان اچکزی او افتاب احمد خان شیرپاو په داسې وخت کې د افغانستان سفر وکړو چې له څه وخت د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو کې کړکېچ را روان دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د پښتنو مشرانو تا د دې سفر بلنه ولسمشر اشرف غنی ورکړې وا او هغه په خپل سرګندونو کې ویلي هم دي چې د خپل منځي تګ راتګ له وجې اړیکې نوري مضبوطيږي او ورسره امن او ثبات راځي. ادارې وړاندې لیکي کله چې اشرف غنی د ولسمشرۍ چوکۍ تر لاسه کړه له هغې وروسته د پاکستان سفر وکړو او د غرنګ د پاکستان عسکري او سیاسي مشروالۍ هم د افغانستان سفرونه وکړل چې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو تعلقات ډېر ښه شول. خو وروسته بیا د ځینو غلط فهمو په وجه تعلقات له خراب اړختا لاړل. د ادارې په وینا چې د دواړو هیوادونو سلامتۍ ته دا وخت له ترهګرۍ ډېرې خطرې رامخته دي او کچري د دغه ترهګرۍ د خاتمې لپاره دواړه ملکونو په اخلاص سره یو بل ته لاسونه ورکړه نو لري نه ده چې په دې منطقه کې به امن راشي. ادارې اخري کې وایي د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو کې دا وخت تر ټولو لوی خنډ ناباوري ده، د کومې د خاتمې لپاره چې د دواړو خواوو په سنجیدګۍ سره د ګامونو اغستو ضرورت دی. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکو ځینې نورو ورځپاڼو خپلې ادارې د ډاکټرانو او حکومت ترمنځ په مذاکراتو باندې لیکلي. دغه لړکی آج ورځپاڼه وایي چې د تنخواګانو، مراعاتو، سهولیاتو او پرایویټ کلینیکونو او پریکټس په ګډون د حکومت او ډاکټرانو ترمنځ اتفاق شوی دی او دا چې حکومت د خیبر ګرلز میډیکل کالج د پرنسپل لری کولو اعلان هم واپس اغستی دی. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د دې هر سروستو به عام خلکو او بیمارانو ته سمیلاویږي. آیا د اربونو روپو په لګښت جوړ کړی شوي سرکاري اسپتالونو کې به ولس ته د علاج غوره اسانۍ ورکړی شي او د رنځورانو مسلې به ورسره کمی شي او کنه؟ ادارې اخري کې زیاتوي چې د حکومت لخوا د صحت څانګه کې اصلاحات په خپل ځای یو ښه اقدام دی، خو د دې لومړۍ ذمهواري ولس ته د علاج سهولیت ورکول دي، ځکه چې د اربونو روپو په لګښت جوړ کړی شوي سرکاري اسپتالونه د عام خلکو لپاره دي. نو ځکه دی کې باید چې هم د دې خلکو په خشن علاج وشي او که داسې نه وي نو بیا د دې هر څه مقصد د قومي خزانې د تاوان او بربادۍ نه سیوا هیڅ نه دي.
د سیمې حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
د فرایډی ټایمز په نامه مجلې د لیبرل پاکستان تر سرلیک لاندې یوه اداره خبره کړې ده. اداره لیکي چې وزیر اعظم پاکستان په اړه د نواز شریف خبره ناسمه اخیستل شوې ده. بل پلوه اسوسیټیډ پرس په یو مقاله کې لیکلي چې امریکا باید په افغانستان کې د مرستو د پیسو ضایع کېدو مخه ونیسي. بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
په فرایډی ټایمز مجله کې خپره شوې ادارې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د ده په وینا د کوم راتلونکی په یو جمهوري او لیبرل پاکستان کې خوندي دی. د نواز شریف په وینا داسې یو پاکستان چې لوستی، پرمختګ خوښونکی، راتلونکي ته کتونکی او حوصله لرونکی وي. ادارې د نواز شریف دې څرګندونو ته په اشاره لیکي چې تر دې سپین خبرې نسی کېدای. ادارې ذاتوي چې د نواز شریف دې خبرو معامله کوونکي ملایان، د ملک په تاریخ کې رد و بدل کوونکي تاریخ پوهان، احساساتي پوهان او هغه خلک لړزولې دي چې په خپل ځان د نظریې پاکستان ساتونکي ګڼلې دي. ادارې لیکي چې همدې خلکو په لسیزو د لیبرالیزم پر ضد پروپاګند کړی او قصدن یې دا ټکی په سیکولریزم تعبیر کړی او د هغه معنا یې بیا بېدینی ښودلې ده. فرایډی ټایمز لیکي چې په اصل کې لیبرالیزم د نولسمې پیړۍ هغه اصطلاح ده چې د یو ټاکل سوي حکومتي نظام له لارې د بیان ازادۍ، هنري اظهار، مذهبي عبادت، شخصي جایداد او شخصي ازادۍ غوندې بشري حقونو ساتنه کوي. د ادارې په لیکنه سیکولریزم په جدید جمهوریت لرونکو هیوادونو کې مذهب له سیاسته د بیلولو څرګندونه کوي. فرایډی ټایمز په پای کې لیکي چې د بدقسمتۍ خبره دا ده چې ځینو موقع پرستو ولسی، پوځي او مذهبي مشرانو د پاکستان نظریاتي اساس پر مذهب درولی دی. بل پلو اسوسیټیډ پریس خبري اژانس په یو مقاله کې لیکلي چې امریکا باید په افغانستان کې د مرستو د پیسو ضایع کېدو مخه ونیسي. اژانس لیکي چې د 11 سپتمبر له پیښو وروسته امریکا په افغانستان کې یو کرب ډالر لګولې دي چې شاوخوا 110 ارب پکې له دې جګړه ځپلې هیواد سره مرستې شاملې دي. په افغانستان کې له درو کالو د امریکایي پروژو څارونکی جان سوپکو ویلي چې هلته د فنډونو په بې ځایه کېدو کې په خپل امریکا هم ګرمه ده. هغه ویلي یوازې د افغانانو او له افغانانو سره تړلې مسلې نه دي، بلکې په دې کې هم مسله ده چې امریکا هلته د فنډونو په برخه کې څه ډول فعالیت کوي. نوموړي ویلي چې د امریکا دفاع وزارت او د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره دواړه د درغلیو او کمزوري پلانینګ له ستونزو سره مخامخ دي. اسوسیټیډ پریس لیکي چې د جان سوپکو په مشرۍ د پروژو څارونکې ادارې تر اوسه تر 1 ارب زیاتو ډالرو بچت د امریکا ټیکس ورکوونکو ته په ډاګه کړی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان پرون د خپلو پلویانو غونډې ته په وینا کې وروسته خبرداری ورکړی چې له اور سره دی لوبه نه کوي. اردغان په دې اړه چې د ترکی هوایي ځواکونه د تیرې سهشنبې په ورځ د روس یو جټ الوتکه وویشته وویل چې تر پیښې وروسته د روس له ولسمشر غوښتنه کړې ده چې ورسره وګوري یا خبرې ورسره وکړي، خو غوښتنه نه ده منل شوې. نور تفصیل د فرشته جلال سی په ریپورت کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم اپوزیسیون د نړیوالو له لوري په رسمیت پیژندل شوی او مشروعیت لري، نو پر هغوی د روسیې حملې له اور سره د لوبې کولو معنا لري. اردوغان د خپل هیواد او روسیې ترمنځ د یوې الوتکې د سقوط د جنجال په اړه وویل چې نړیواله ټولنه دا مني چې په دې مسله کې حق د ترکیه پر خوا دی. هو دا له اور سره لوبه ده چې د داعش پلمه په سوریه کې د داسې اپوزیسیون پر ضد حملې کېږي چې نړیوال مشروعیت لري. ټوله نړۍ دا مني چې د الوتکې په مسأله کې انقره برحق موقف لري، نو که چیرې روسیه له دې پیښې د پلمې په توګه کار اخلي او پر موږ د نه منلو وړ تورونه لګوي او هلته زموږ له وګړو سره بد چلند کوي، دا له اور سره لوبه کول دي. د ترکیه ولسمشر همداراز د سوریه په شمال کې د ترکی موټرو پر وکاروان د روسیې د جټ الوتکو د بمباری په اړه وویل
بلکې د تجاري فعالیت ویا انساني یاردم اماشته olarak
په غیر مسؤلانه ډول د بشري مرستو پر موټرو بمی حمله له اور سره لوبې کول دي. موږ صادقانه روسیه ته سپارښتنه کوي چې له دې اور سره دې لوبه نه کوي. ولسمشر اردوغان وویل چې د روسیې د جنگي الوتکو تر ویشتلو وروسته یې ولسمشر پوتین سره د خبرو هڅه کړې خو نه دی بریالی شوی او هیلې څرګنده کړه چې د پاریس په نړیواله غونډه کې به ورسره وګوري. له بله پلوه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ماښام وویل چې حکومت یې د تروریزم پر ضد د مبارزې او په سوریه کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره د انقرې د نیت په اړه شک لري. لاوروف پرون په مسکو کې د سوریه د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره په ګډه غونډه کې وویل
د روسیې
رهبري پریکړه وکړه چې د ترکیه خلکو ته د ویزو آزاد سیستم بند کړي. د نوي کال د جنوري له لومړۍ نیټې به د ترکیه او روسیې ترمنځ د ویزو د آزادي او د آزاد تګ راتګ موافقه لغوه وي. د ترکیه پر هوایي حریم د روسیې د جټ الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته د مسکو او انقرې اړیکې د خرابېدو په حال کې دي. امریکا او یو شمېر غربي هیوادونو د ترکیې ملاتړ کړی او ویلي دي چې انقره د خپل ځان د دفاع حق لري.
لکه د فرشته جلسې په رپورټ کې مو واورېدل د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې روس له اور سره لوبه کوي. د ترکیې له لوري د شام پر پوله د روس جنگي الوتکې راغورځول وروسته د انقرې او ماسکو ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي دي. تر دې پیښو وروسته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین ترمنځ لفظي جګړه پیل شوې ده. د مشال رادیو انګریزي څانګې خبریال چارلز رکنګل د دواړو مشرانو د شخصیت او فکري جوړښت قبلی جایزه اخیستې چې احمد تکل وړاندې کوي.
هغه له دې ژمنې سره واک ته ورسېد چې خپل هیواد ته به پخوانی برم او کلتوري ارزښتونه راولي. هغه مستبد دی او په اسانۍ سره خپل مخالفین نشي زغملی او هغه په خپل هیواد کې د شخصي اړیکو په وسیله د مشرتابه له لارې د خپل هیواد یو ستر شخصیت شوی. دا هغه خصوصیات دي چې ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان یې ډیر سره ورته کړي او د همدې مشابهت له کبله ښایي دواړه یو بل ډیر ښه وپیژني. خو دا ډیره ګرانه ښکاري چې دوی به د ترکیې لخوا د روسیې الوتکې له ویشتلو وروسته له یو بل سره روغه وکړي. پوتین او اردوغان چې د خپلو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري پراخې کړي په تیره یوه لسیزه کې یو بل خورا زیات وستایل. پوتین په 13 دسمبر میاشت کې اردوغان یو ځواکمن شخصیت وباله او له دې دوه میاشتې مخکې اردوغان مسکو ته سفر وکړ او له ولسمشر پوتین سره په ګډه د اروپا تر ټولو ستر جماعت پرانست. خو ډیر احتمال شته چې نن د دې دوه مشرانو دوستی په دښمنۍ واوړي او د دوی ترمنځ مشترکات ښایي د دوی ترمنځ د دښمنۍ په پاللو کې یو ډیر مهم رول ولوبوي. ترکی ژورنالیست هلمی توروس په 2009 کال کې ویلي و چې که پوتین د سزار نه خلری نو په اردوغان کې هم د یو سلطان علامه شته. ډېر نه خاني خایي چې دواړه مشران قاطع شخصیتونه لري او د خصوصیات له کلونو واکمنۍ وروسته په دوی کې لا ژور شوي. پوتین له 14 او اردوغان له 12 کلونو رئیس په واک کې دي. په استانبول کې د راد سیاسي چارو کارپو ګاریت جینینګز وایي چې دواړه مشران د پخوانی برم خوب نه ویني. پوتین د شوروي اتحاد او اردوغان د عثماني امپراتورۍ. خو د جینینګز په وینا اردوغان او پوتین د امپراتورۍ له خیالاتو وړاندې نور مشترکات هم لري.
دوی دواړه د امپراتورۍ خیالونه لري. پوتین د شوروي اتحاد او اردوغان د عثماني امپراتورۍ. دوی دواړه له انتقادي نظرونو سره مخالف دي. دواړو پر رسنیو کنټرول ټینګ کړی او په ډیر کم توپیر سره په خپلو خلکو کې د قوي مشرانو تصویرونه جوړ کړي دي.
دا خیالونه د دوی د استوګنې د ځایونو له څرنګوالي جوتېدای شي. اردوغان تیر کال د ولسمشرۍ ودانۍ چې زر خونې لري او د عثماني امپراتورۍ له وخته پاتې ده د 615 میلیون ډالرو په لګښت ورغوله. د نوموړي پلویان وایي چې دا له یوې خوا د ترکیې د پرمختګ نښه ده او له بلې خوا ښیي چې اردوغان د عصري ترکیې په بیارغونه کې څومره مهمه ونډه لري. پوتین د سانت پیترزبورګ د ژمنۍ ماڼۍ په سټایل په تور سمندرګي کې ځان ته یو استوګنځای جوړ کړی چې ویل کېږي یو میلیارډ ډالر یې پرې لګولی دي. پوتین چې د اردوغان په څیر له بېوزلۍ څخه راپورته شوی ځان د یو ځواکمن شخصیت په توګه مطرح کړی. دی سپورت کوي او په رسنیو کې داسې تصویرونه خپریږي چې یا پر شاتوري آس سپور وي یا د پړانګ په څنګ کې ولاړ وي او یا د سمندر په تل کې لامبو وهي. اردوغان بیا د خلکو په منځ کې د دښمن پر ضد د احساساتي ویناو له لارې د ځان لپاره دا شخصیت جوړ کړی.
پاین حل کې دواړو مشرانو په خلکو کې د ځان لپاره د مذهبي او دینی شخصیتونو تصویر برابر کړی. اردوغان د عدالت او پرمختګ د مذهبي ګوند مشر دی او پوتین چې د یو دیندار مسیحي حرکت کوي د روسیې له ارتودوکس کلیسا سره ټینګ اړیکې لري. دا خصوصیات نه یوازې د کورنیو پالیسیو بلکې د نړیوالو اړیکو په مسله کې له دواړو ولسمشرانو څخه نه پخلا کېدونکي مشران جوړوي. په لندن کې د کینګ کالج د دفاعي څیړنو د برخې کارپو بیل پارک په دې اړه وایي دوی دواړه په نړیوالو سیاستونو کې تر یوه حده د نونسمې پیړۍ په څیر د قدرت د توازن هغه لوبه کوي چې مطلق ګټونکی او بایلونکی لري، یعنی که یو لوری وګټي بل لوری به حتما بایلون کوي. فکر نه کوم چې دوی به له خپلو دریځونو څخه تر شا سي، ځکه چې دوی هم دا ډول خلک دي. د نوامبر په 24مه د ترکیې لخوا د روسیې د جنگي جټ الوتکې له وشتل کېدو وروسته پوتین او اردوغان دواړو د خپلو شخصیتونو له غوښتنو سره سم دریځونه خپل کړل. پوتین دا پیښه د شاه لخوا د چړې ګزار او د اردوغان اقدام یې د یو پخواني دوست خیانت وباله. اردوغان وویل چې د روسیې الوتکې د وشتلو هدف د هیواد د قلمرو د امنیت او د سوریایي ورونو دفاع ده. د اردوغان اشاره د سوریې ترکمن وسلوالو ته وه چې انقره یې ملاتړ کوي او روسیا د ترکیې سرحد ته نږدې پر هغو بمباري کوي، په داسې حال کې چې دا ډله له داعش سره چې مسکو یې په سوریا کې پر ضد عملیات کوي هیڅ اړیکه نه لري.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو،
سروې
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پا پاوکم سلور بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
سلام پښتون خو خبرونه اوري او سم راځي د هارون بچا په ځخ کې سندره وورو.
نو پډې سپوهې دما دا بخرو کې بزکا نو به دما پړ پړ می وجو لمن زلاړو ته ګلاب وی او زتا نرجې دما تب خپل شغل استرګو کې ساتلا زد زلوم پتیار پات کے دما آئینے باراتا ہم حیرانے دلے یو تصویروں جوڑے دما اورانے دما لیون تو میں بس ہم لگا وہ سودا چہر چانبا پزان کے پٹے دا نورا شک نیزل تیسان رسی راشک نیزل تیسان رسی دوردہ سڑے ترسبا نرسی نرسی دوردہ سڑے ترسبا نرسی یا راشک نیزل تیسان رسی حلت
دل تیارو سرا پجنگ یما زرد چی دل مر ہم رڑا نرسی لویا نڑے ٹولت سیم شویدہ برخف کے نورد چان رسی یارا شک نیز رتائی سان رسی اور آشک نیز رتائی سان رسی پوردہ سڑے تر سوان
رسی ہارون باجا پرشک کے مسندر واوری دا اوسمزو افغانستان تا د افغانستان خوست او پکتیا ولایتونو چارواکي وایي چې د امنیتي تهدیدونو د مخنیوي او ترڅنګ د ګډو اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره به یو بل سره اړیکې ډېرې کړي. د جمعې په ورځ مازدیګر د خوست او پکتیا ولایتونو والیانو او نورو چارواکو چې رسنیو ته په ګډون په ګډه ناسته کې خبرې کولې وویل چې دوی به دا ډول ناستې او یو بل ولایت ته سفرونه ډېر کړي. نجیب لالو خیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست او پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي چې په یادو ولایتونو کې د امنیتي ننګونو د مخنیوي د لویو لارو د ساتنې د قومونو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت او د دواړو ولایتونو د اقتصادي پرمختیاو لپاره به خپلې همکارۍ پراخې کړي. د جمعې ورځې مازدیګر مهال چې په خوست کې د یادو ولایتونو والیانو او نورو ملکي او پوځي چارواکو په یوه ګډه خبري ناسته کې رسنیو ته څرګندونې کولې وویل چې د دوی ترمنځ دا ناستې او د ستونزو شریکول ګټور ول او دوی به دا ډول تګ او راتګ ډېر کړي. خوست والی حکم خان حبیبی رسنوی ته وویل چې
سره د دې چې لله الحمد په خوست کې او هم درنګ په پکتیا کې د امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږي وجود لري، هم مریدی په خاطر باندې څنګه دغه همغږي لا پیاوړی شوی وي په دغه برخه کې نن موږ اررخیزه بحثونه وکړل. په څنګ کې د ولس او د دولت تر مابینه دې په خاطر چې واټن او فاصله باید هیڅ موجود نه وي. په عین وخت کې د خوست د پکتیا نور د زیربنا او د انکشاف پرمختګ شریک مسایلو.
خوست والی وړاندې وویل چې په یو شمېر ولایتونو کې د امنیتي ستونزو د شتون یو مهم لامل د همسرحد ولایتونو د چارواکو او ادارو ترمنځ د نه همغږیتوب له امله دی. د پکتیا والی نصرت ارسلا چې د یاد ولایت د لوړپوري ملکي او پوځي پلاوي په مشرۍ خوست ته راغلی و، رسنیو ته وویل چې د خوست او پکتیا د امنیت، اقتصاد، د حکومتي عوایدو، د فرار مخنیوی او د کرنې مسایل سره شریک دي او په دې برخو کې ګډ کار ته اړتیا محسوسه ده.
اقتصادي مسایل دي څنګه موږ کولی شو چې دا هماهنګ کړو او په شریکه باندې کار وکړو. د زراعت موضوع چې موږ کولی شو په شریکه باندې شریکې پروژې پیدا کړو، لکه موږ پوهیږو چې جلغوزی او چهارمغز زموږ ډېر په دغه انداز باندې نورو ملکونو ته ځي، نو موږ وغواړو همدلته ورته د پروسس هغه پلانټونه ولګوو کولی شو چې په خپل نوم باندې بیرته صادر کړو.
خوست امنیه قماندان مل پاسوال فیض الله غیرت د سویل ختی زون په دریو ولایتونو کې د وسلوالو د ځینو تحرکاتو یادونه وکړه. وی ویل چې د دریو وړ ولایتونو امنیتي ادارې باید د دې تحرکاتو د مخنیوي لپاره په ګډه او همغږي ډول کار وکړي.
دواړه سرحدي ولایتونه دي، په دواړو کې څه نه څه مشکلات تحرکات د بودیانه شته چې البته د دې لپاره موږ ځینې هدایتونه د مرکزي دولت نه اخیستي دي. په آینده کې په ډېر کم وخت کې به انشاءالله هغه کوم عمده خاص چلشونه چې د هغې مخه هم ونیول شي.
کتونکي په دې نظر دي که د افغانستان د زونونو په کچه د ولایتونو د بېلابېلو ادارو او خلکو ترمنځ دوامداره همغږي او همکاري رامنځته شي، په ولایتونو کې به د امنیت د ښه کولو، ټولنیز او اقتصادي ټیکاو او د دولتي حاکمیت د ټینګښت لپاره اغېزمن تمام شي.
د نجیب لالو خیل رپورټ مو ورته. منیشا هغه شپږشپږ کلنه افغانه نجلۍ ده چې د انځورګرۍ هنر یې په پاکستان کې زده کړی او لا هم هلته د کډوالۍ شپې سبا کوي. دا هڅه کوي د خپلو تابلوګانو په مرسته د افغان ښځو تریخ ژوند انځور کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې د منیشې په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې لنډیزې صالح محمد صالح دراوروي.
د منیژې هر هنري اثر د سلګونو ښځو وضعیت بیانوي. دوی د چانس ورکوي خپل هغه ژوند انځور کړي چې د طالبانو تر فشارونو لاندې یې درلود. د شپږویشت کلنې افغان کډوالې منیژې هره تابلو د هغې مبارزه انځوروي چې له 1990 میلادي کاله پیل سوې ده. هغه وخت د دې کورنۍ مجبوره سوه له کابله پاکستان ته کډه وکړي. هغې ویلي کله چې پاکستان ته تلو طالبانو په لار کې زموږ موټر ودراوه، زموږ د کور سامانونه یې تلاشي کړل، زموږ ټولو عکسونو ته یې اور واچوه. ویل یې چې دا منه دي. منیژې ویلي چې هغه وخت دا اته کلنه وه او په پاکستان کې د سرپنا تر پیدا کولو وروسته وتوانېدله چې د اول وار لپاره ښوونځي ته ولاړه سي. د منیژې په خبره په افغانستان کې تل د جګړې له کبله خوابدې وه او غوښتل یې د خپلو لیکونو په مرسته خپل درد اظهار کړي. دغه افغان نجلۍ وایي چې د پوهنتون د ماسترۍ لپاره یې د فیس ورکولو توان نه درلود. هغې وروسته هنر ته مخه کړه، ځینې تابلوګانې انځور کړې. د منیجې لومړۍ دوې تابلوګانې د یوه نندارتون په دویمه ورځ خرڅې سوې. هغې ته یې دا ډاډ په برخه کړ چې خپل هنر ته ادامه ورکړي. منیجه نن سبا پر نهو تابلوګانو کار کوي چې د طالبانو تر فشار لاندې د افغان ښځو ناول سوې کیسې نومېږي. د پاکستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري استازي اندریکا راتوت وویل، کله چې د منیجې غوندې ځینې ځوان او تکړه کډوال وینم، په دوی کې د افغانستان هیله بخښونکي راتلونکي راته ښکاري. د ګڼو نورو افغان کډوالو په څیر منیجه هم ارمان لري چې یوه ورځ بیرته خپل هیواد ته ستنه سي، هلته د خپلو انځورونو نندارتون جوړ کړي او په خپل هیواد کې نورو کسانو ته د خپل هنر مهارت ور وښيي.
سلامت سالی تا غشوست.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تا سلام پښتون خو خبرونه اوري، بلکې پایته ورسېدله د اسحاق خان په ځغبي پایته ورسو. په بل غړي کې به له تاسو سره راځي چې اسحاق خان ته غوښتو.
مدکیږي په مزلیم مسافرم، مدکیږي په مزلیم مسافرم، جل وهلی وچ خولیم مسافرم، جل وهلی وچ خولیم مسافرم، بلتایم ریر وایم مسافرم، بلتایم ریر وایم مسافرم، مړ حساب ژوندانه يم مسافرم، مړ حساب ژوندانه يم مسافرم، مدکیږي په مزلیم مسافرم. مدکیږي په مزلیم مسافر.